یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه السلام علیکم ستریم شی وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د قادر جلالو په تخنیک همکارۍ د ازادي راډیو دغه پروګرام وړاندې کوم او رئیس د کندز امنیه قومندان وایي په دشت ارچی ولسوالۍ کې د طالبانو پر یو غونډه په شوې بمباری کې د وو تاجکستانی او دوه پاکستانی په وګړو په ګډون د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. دی وایي ښایي ملکیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې وي. په کندهار کې نن د جنوب غرب د زون عالمانو او سپینګیری د سولې عالی شورا له مشرتابه سره د سولې په تړاو موضوعاتو باندې بحث کوي. دا مهمې موضوعګانې دي، خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زید راوروي.
د ازادي راډیو اوریدونکو ستوري مسای پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ختم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یو نامه وایي د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه رپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي. رپورټونه وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو تېره شپه د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې پر امنیتي پوستو حملې کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له سوریې د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د امریکا د جمهور رئیس د خبرو هرکلی کړی او د پاکستان پولیس وایي چې څلور عیسویان په هغه هیواد کې وژل شوي دي. پوره خبر نو واوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یونما وایي د کندوز په دشت ارچی ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه رپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي. یونما ویلي چې په سیمه کې د بشري حقونو د څارنې یوه ډله د حقایقو پر راغونډولو لګیا ده. د دشت ارچی ولسوال ازادي راډیو ته وویل چې پرون غرمه د دفترنو په سیمه کې د اخونزاده پر مدرسه چې د بګړو یو ویشلو مراسم پکې روان و د افغانستان د هوایي ځواکونو په بمباري کې شایي لږتر لږه 150 تنه وژل شوي او زخمیان شوي وي. د هغه په وینا په تلفاتو کې وسلوال طالبان او ملکي خلک شامل دي. خو په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې چارواکو ویلي چې په دې سیمه کې د وسلوالو طالبانو غونډه روانه وه او د کویټې شورا غړي هم ورغلي وو. په حمله کې د تلفاتو دقیق شمیر لا نه دی څرګند شوی. د افغانستان پولیسي جرګه کې د کندوز خلکو استازي عبدالودود پیمان نن ازادي راډیو ته وویل
زیر عنوان دستاربندی طالبا از کویته و از ایجا جمع شده بودن، تعداد زیاده ده اوجه دیگه بمبار شده، در تفاوت دقیق معلوم نیست. گپی را که میفهمم همیش که جلسه نظامی سیاسی
دی. وایي چې په سیمه کې د بګړیو تړلو د مراسمو په نوم باندې د وسلوالو طالبانو د نظامي شورا جلسه روانه وه او د تلفاتو دقیق رقم لا نه دی څرګند. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر پر ټویټر په یو پیغام کې په جګړه کې پر ټولو شکلو خواوږ کړی چې د ملکي خلکو مسؤلیت ته پام وکړي. رپورټونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو تېره شپه د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې کړې دي. د درزاب ولسوالۍ امنیه قومندان تورن محمد اسماعیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د وسلوالو د حملو او د افغان ځواکونو د ځوابي اقداماتو له کبله د سیمې سلګونه اوسیدونکي بې ځایه سوي دي. د دې جګړې د تلفاتو په اړه تر اوسه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. که څه هم د سیمې اوسیدونکي د ولسوالۍ د سقوط له پلوه اندېښنه لري، خو امنیه قومندان اسماعیل ویلي چې له مرکزه د هوایي مرستې غوښتنه یې کړې ده او سیمه به وساتي. د داعش وسلوالو له یوې اونۍ راهیسې په درزاب کې خپلو حملو ته زور ورکړی او سیمه ییزو چارواکو ویلي چې تر اوسه یې څلور پوستې ویجاړې کړې دي. د پاکستان پولیس وایي چې څلور تنه پاکستاني عیسویان پرون د هغه هیواد په جنوب لویدیځ کې په ډزو کې وژل شوي دي. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلی دی. پولیس وایي دا کسان په کویټه کې په یوه ریکشا کې سپاره وو چې ناڅاپه پر موټرسایکل سپارو وسلوالو ډزې ورباندې وکړې. د پولیسو په وینا په پیښه کې د یوې کورنۍ درې غړي او د ریکشا چلوونکی ځای پر ځای مړه شول او پنځم چې یو ماشوم ژوندی پاتې سوی دی او روغتون ته لیږدول سوی دی. د پاکستان د بلوچستان ایالت د پولیسو چارواکي معظم جان انصاري رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا څرګندېږي چې دا هدفي وژنه وه. هغه دا یوه تروریستي پیشه بللې ده. تر دې یوه ورځ مخکې پاکستاني عیسویانو د عیسویانو د ایستر د مراسمو جشن وکړ. د پاکستان د نږدې 200 میلیونه وګړو په سلو کې دوه برخه عیسویان دي. د روسیې د بارونیو چارو وزیر سرګی لاوروف د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ ته دې وینا هرکلی کړی چې وایي په سوریه کې د داعش وسلوالو ماته خوړلې، نو امریکایي ځواکونه به له هغه ځایه ډېر ژر ستانه کړي. لاوروف پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیې په وروستیو کې داسې د اندېښنې وړ نقشې لیدلې چې امریکایي ځواکونه د فرات دریاب ختیځ لور ته په پرتو سیمو کې چې په وروستیو کې د داعش له وسلوالو پاکې شوي ځای پر ځای کېږي. لاوروف ویلي د ولسمشر ټرمپ وینا څرګندوي چې امریکا پر هغو ژمنو کلکه ولاړه ده چې خو امریکایی چارواکو ویلی دی چه پا سوریه که دا امریکا دا متحدانو دا مسئولیت لپاره بخپلس کرد ارتیا تر وقتا حل تا وساتی چو دارت تلاسسی چه داعش ور بیا پا هغیوات که مرکزونه و پنازایو نجور نکری. دا امریکا دفاع وزارت هم ورت څرګندونه کړي. او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن په انقره کې د ترکیه له جمهور رئیس رجب طیب اردوغان سره ګوري. دا په روسیه کې د جمهوري ریاست تر ټاکنو وروسته د ولسمشر پوتین لومړنی بهرنی سفر دی. د کرملن په وینا پوتین او اردوغان به د ترکیه د اټومي انرژۍ د تولید کارخانه پرانیزي چې د روسیې په مرسته جوړه سوې ده. د ترکیه جمهور رئیس په همداراز له روسیې د میزایلو د سیستم پر اخیستلو او د روسیې پر وضعیت او د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. سبب بیا دواړه مشران په انقره کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره یو ځای سي او د سوریې پر لانجه به چې درې سره هیوادونه پکې ښکېل دي بحث کوي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. ولاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د کندوز امنیتي چارواکي وایي په دشترچي ولسوالۍ کې د طالبانو پر یوې غونډې په شوې بمباری کې ګڼ مهم طالب مشران وژل شوي دي، خو سره له دې هم د ځینو ملکیانو د مرګ ژوبلو راپورونه ورکړل شوي دي. د کندوز یو استازی عبدالودود بیمان هم د طالبانو د مشرانو وژل کېدل تاییدوي.
زیر عنوان دستاربندی طالبان از کویت و از ایجاد جمع شده بودند. جلسه جلسه نظامی سیاسی به خاطر جمع جور کردن این مردم به بانه دستاربندی کلان از طالبان در جلسات بودند و بمبار هم به همین خاطر شده.
یو نمایده ملګرو ملتونو سیاسي استازي دفتر بیا وایي په کندوز کې د ملکي تلفاتو په اړه ریپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي. په کندهار کې نن د سولې په تړاو د افغان چارواکو او د سپینګیرو او عامو خلکو ترمنځ یو ناسته چې د سولې په وړاندیز به بحث کوي. د پروګرام په دویمه برخه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مهیروي.
چیزایی که من حیث عوامل پنداشته میشن که سبب ایجادی امفلاکه ها در صورت میشن میتونه به صورت ژنتیک باشه.
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دي. خبرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې د پروګرام په معرفي کې واورېدل، اول راپور د کندوز دی. په کندوز کې په دشترچي ولسوالۍ کې د طالبانو په یوه غونډه په بمباری کې د چارواکو په خبره دوو تاجکستاني او دوو پاکستاني وګړو په ګډون د وسلوالو طالبانو شاوخوا 15 مهم کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما وایي د کندوز په دشترچي ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه رپورټونو ته په جدي کتنه لګیا دي. د کندوز چارواکو واکی هغه راپور نردوی چې ګواکې دا بمباری دی وی دینی مدرسې د فراغت په مراسمو شوی وی او وی هدف د طالبانو غونډه و، خو خی ملکانو ته هم مرګ ژوبله اوختی وی. همداسې په کندوز کې د ازادي راډیو خبريال اجمل آریان د ټلیفون په کرخه لمک سره دی. آریان سپ ستړي مشه، ورستی جزئیات څه دی د کندوز د پیښې؟
مننه زه لوبره خپل سلامونه تاسو ته ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. څو شپه وړاندې مې د کندوز په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې ویان سره خبرې وکړې. ډګروال غلام حضرت کریمي ازادي راډیو ته ویل چې تېر ورځ د افغان او وایي ځواکونو د کندوز د شرقي ولسوالۍ د دفتر په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پرې یو غونډې برید کړی چې په پایله کې شاوخوا 60 تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نوموړی وایي چې په دغه پېښې کې د وسلوالو طالبانو ځینې مشران هم وژل شوي دي، خو نوموړی په دغه پېښې کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې خبر ردوي. خو په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا مرستیال صفي الله امیري بیا وایي چې په دغه پېښې کې تر دې دمه د کندوز او زوی روغتون ته څلور شپېته تنه تکان راوړل شوي دي چې ټولې ملکي وګړي دي. همدارنګه په یوویشت تنه تتانې دغې پېښې د شرچي په روغتون کې بستر دي. نوموړی وایي چې په دغې پېښې کې څلور شپېته تنه کسان هم وژل شوي دي. هغه وایي دا اوس پورې معلومه نه ده چې په دغو کسانو کې ښایي چې د وسله والو طالبانو غړي هم واوسي. خو باید یو څه ته اشاره وکړو چې دغه د دفارې سیمه چې ده له څو کال راهیسې د وسله والو طالبانو تر کنټرول لاندې ده، هغې سیمې ته رسن دولتي ځواکونه نه شي کولی دقیق د سیمې خلک وایي چې دغې غونډې ته د دې ولایت له بېلابېلو سیمو څخه برسېره پر دی د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان او د سمنګان ولایتونو څخه هم خلک راغلي وو او هر چا هرې خوا ته د خپل
مننه اجمل آریانو چې له کندوز موږ ته رپورټ راکوو. کابل ته ورځو، هلته واصل وصال دغه موضوع د پارلمان له غړیو سره مطرح کړی دی، همدارد له چارواکو سره هم غږېدلی دی. دا چې څه تازه موضوعات راټول کړي دي وصال په سټوډیو کې دی. مهرباني کوئ وصال صاحب، څه وایي د کندوز چارواکي او خلک، څه وایي د کندوز د دې پېښې په اړه باندې؟
ډېر زیاته مننه ستنګزه صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل د کندوز د پرونی پیښې په اړه لا هم معلومات زیدو نقیص دي، د اوخت مرګ ژوبلې په اړه هم لا دقیق او کره معلومات نشته، د پیښې د سرنګوالي په اړه هم لا تر اوسه پورې افغان مسؤلینو دقیق خاص نه دی ویلي او دوی د سرنو خبره کړې ده. په ولسي جرګه کې د کندوز د خلکو استازي عبدالودود پیمان ویل ازادي راډیو ته چې طالبان پارچې ولسوالۍ کې د دستربندۍ په نوم باندې راټول شوي او هلته یې غونډه لرله چې هوایی بمبار پرې شوی دی او د دوی یو شمېر چارواکو او قوماندانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ښه ده چې د ده خبرې واورو.
زیر عنوان دستاربندی طالبا از کویته و از ایجا جمع شده بودن، تعداد زیاده ده اوجه دیگه بمبار شده، در تفاوت دقیق معلوم نیست. گپی را که میفهمم همیش که جلسه نظامی سیاسی به خاطر جمع جور کردن این مردم به بانه دستاربندی کلان از طالبان در جلسات بودن و بمبارد هم به همین خاطر شده از طرف دولت. دولت هم به شکل حضور داره ولی حاکمیت بیشتر هرچی دست طالبان است.
په ورته وخت کې ستنګزه صاحب د کندوز ولایتي شورا غړي امرودین ولی بیا ازادي راډیو ته ویل چې روختون ته نږدې شپېته تنه ټپیان راول شوي چې ماشومان هم پکې شامل دي.
بله مننه کوم. وصل وصال فکر کوم د دوی غږ هم له تاسو سره شته. مهرباني وکړئ دا غږ بلند وورو بیا به خبرې وکړو. مهرباني.
امشب رفتم در شفاخانه و مجروحین هم دیدن کردیم. آخرین جزئیات دمی بوده که 58 نفر در حدود 58 نفر ما زخمی را دیدیم که با تاسف در میان زخمی ها اطفال هم بود. 6 نفر شهید در روز موجود داشت، اما شهید و زخمی های دیگری هم شاید در کلینیک های شخصی یا بیرون از ولایت یا در محل و منطقه شاید باقی مانده باشه که تا هنوز یک آمار دقیقی از این رویدادی نداریم.
بله ستنګزه صاحب، هم دا ورستی معلومات او خبری اترې چې تاسو سره شریک
کړم. مننه نزوندی او سلامات. وصل وصال چې د کندوز موضوع له کابل تعقیبولو هلته له چارواکو سره خبرې کړې وي، هم درس د کندوز د خلکو له استازو سره. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناماوي د کندوز په شرچی کې د ملکی تلفاتو په اړه ریپورتونو ته په جدي توګه کتنه کوي. یوناماوي په سیمه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله د حقایقو پر غونډولو لګیا ده. د شرچی ولسوال ازادي راډیو ته ویلي پرون غرمه د خونزاده پر مدرسه چې د بګړیو شلو مراسم پکې روانو د افغانستان د هوایي ځواکونو لخوا بمباري شوی، 150 تنه پکې وژل شوی او زخمیان دي. په تلفاتو کې د خبره وسلوال طالبان او ملکی خلک شامل دي. خو د کندوز نور چارواکي وایي چې هدف د طالبانو غونډه وه او هلته د دستاربندۍ په نوم څه نه وو. په همدې ارتباط باندې د سیاسي او پوځي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره حدیث پردیس په کابل کې مرکه کړې ده او لمړی د کندوز د پیښې د څنګهوالي په اړه پوښتنه کړې.
په دې کې شک نشته کوم څه حکومت ادا کوي، هلته به مخالفین هم و، طالبان به هم و، یا دوی وایي چې د کوټې شورا کوم عضو هلته و. دغه پیښه متاسفانه چې په دې کې زیات ملکي تلفات دي، قانون او حکومت وایي چې باید ملکی تلفات ته پاملرنه وسی. که په دې کې 40 یا 50 کسه طالب مړي، خو چې 15 کسه بېګناه مسلمانان او عام وګړي او حافظان د قرآن پکې شهیدان شوي، دا پېښه موږ شخصا زه د خپل جانب سخته غمدم. دا یو ظلم دی، ناروا ده. په تاسف سره باید وایو چې په دا څلوېښت کلو کې په خصوص په دا اوولس کلو کې د آخر هم حکومت ملکي کسان وژني او هم طالبان ملکي کسان وژني. مجاهد
صاحب همدې مسلې ته راتلم چې په ځینو مواردو کې لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه لیدل کېږي چې له ملکي خلکو د ډال په توګه استفاده کېږي، هغه د جګړې ښکېلو خواوو په دې رابطه اندېښنې موجودې دي. څنګه کېدای شي چې بالاخره دې مسلې مخنیوی وشي ستاسو له نظره؟
صدارت څلور لارې پېښه تاسو ولیده چې په دې کې ملکي کسان مړه سو، اما طالبان وایي دا دعوت دا ټول دولتي کسان دي. هر چې کې پرون دا حادثه شوې دا حکومت وایي دا ټول مخالفین وو، ترورستان وو، دوی په خبره، اما خلک ملکي کسان دي. متاسفانه په دغه دواړه جناوې هم حکومت هم اوایي بهرني ځواکونه هم د مخالفین او هم هغه مصالح افراد غیر مسؤول افراد په بدخشان کې پرون جنگ کړی دی او ملکي کسان پکې شهیدان شوي.
د سیاسي او پوځي چارو د کارپو محمد اګل مجاهد خبرې مو واورېدلې، هغه د کندوز د پیښې په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک. تاسو ازادي راډیو ته غوږ نیسئ د کندوز د پیښې د تازه جزئیاتو لپاره د ازادي راډیو په پروګرامونو کې له موږ سره پاتې شئ او موږ تاسو ته ځانګړي نشرات لرو. د کابل څخه به د اقتصادي خبرونو د خپرولو وخت را رسیدلی، خو فکر کوم خبرونه آماده نه دي. تخنیکی همکار اشاره کوي چې واصل وصال اقتصادي خبرونه لوستي. لومړی به اقتصادي خبرونه واورو، بیا به وروسته نړیوالې موضوع ته ورشو.
دا هم سو اقتصادي خبرونه. ولسمشر محمد اشرف غنی پکتیا ته د خپل سفر په دوهم ورځ تیر مسپخین له یو شمېر سوداګرو، صنعتکارانو او د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې له مسؤلینو سره وکتل. د ولسمشر مانی د اعلامیې له مخې په دغه لیدنه کې د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس عبدالنصیر په دغه ولایت کې د معیاري لابراتوارونو د نشتون، د کانونو د غیر قانوني کیندنو او د لوګر پکتیا د لوی لارې په اوږدو کې د شته امنیتي ستونزو یادونه وکړه. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس سوداګرو ته د ځمکو د ویش، د صنعتي پارکونو د جوړولو، د غیر قانوني اخاذیو د مخنیوي، د برېښنا او سړکونو د جوړولو په اړه وړاندیزونه هم وکړل. ولسمشر محمد اشرف غنی له دغه وړاندیزونو وروسته وویل اړتیا ده چې لویه پکتیا صنعتي او ګمرکونه باید معیاري شي. نوموړي امنیتي مسؤلینو ته دنده سپارلې چې هغه کسان چې له سوداګرو غیر قانوني اخاذی اخلي ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د افغانستان برېښنا شرکت سرلننه د کاغذي بیلونو ترڅنګ د موبایل له لارې هم د بیلونو د لیږد بهیر پیلوي. د دې شرکت وایان وحیدالله توحیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه بهیر د پیلېدو لپاره دوی د یو شمېر مشترکینو د موبایل شمېرې راټولې کړي چې له دې وروسته به ورته د میسج له لارې د برېښنا د لګښت ترڅنګ یو شمېر نور اړوند معلومات لیږل کیږي. د ښاغلي توحیدی په خبره د موبایل لاري د بیلونو د لیک بهیر به ډیر دقیق او شفاف وي. د افغانستان د برېښنا شرکت د معلوماتو لمخې د موبایل لاري د برېښنا د بیلونو لیک بهیر به چټک، اسان او خلکو ته د ډاډ وړ وي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 1000 افغانۍ، یو بوجۍ 50 کیلوي بوره په 1400 افغانۍ، یو بوجۍ درنې منی ورجه 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 3000 او یو لیټر ډیزل په 2000 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شازده سرای کې د زنو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 95 افغانۍ 1500 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 1500 پوله، زر ایرانی تومانه 14 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلارې 1599 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه هم د نورو خبرونو ترڅنګ په ویب سټ باندې ازادي رادیو ډاٹ اور کې لوستلی شئ. اوس راځي یوې نړیوالې موضوع ته. امریکا له لشکرې طیبه سره اړوند دوه سیاسي ګوندونه په تور لیست کې شامل کړي. ویل کېږي دا ګوندونه له هغو تروریستي ډلو سره تړاو لري چې په پاکستان او د هندوستان په کشمیر کې فعالیت کوي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره را سره په سټوډیو کې ملالی بشیر ده. بشیر صاحب، امریکا دا پریکړه څه وخت کړې ده؟
مننه ستانکزی صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ ملي مسلم لیگ ګوند او تحریک ازادي کشمیر ګوند د بهرنیو تروریستي ډلو په توګه اعلان کړل، ځکه دوی د لشکری طیبه لپاره ویل کیږي چې فعالیت کاوه. لشکری طیبه هغه ډله ده چې په پاکستان کې حافظ سعید جوړ کړي او پر مخ یې وړي او ورباندې تور دی چې په 2008 کال کې په ممبئی کې حمله کړې وه. په دې حمله کې 1000 شپږ شپږ کسان وژل شوي وو. د حافظ سعید پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزه شودل سوی ده، خو دی په پاکستان کې په آزاد توګه ګرځي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د نویو بندیزونو له مخې به د هغو وسیلو مخه ونیول سي چې لشکر طیبه یې د تروریستي حملو په پلانولو او کولو کې کاروي.
بله مننه. د امریکا دغه اعلان ته د یادو دوه ګوندونو عکس العمل څه و؟
ستانکزی صاحب دا ووایم چې د ملي مسلم لیګ ګوند ویاند یحیا مجاهد جرمني خبري اژانس ته ویلي چې ګوند یې د پاکستاني چارواکو لخوا نه دی ثبت سوی، نو دا بندیزونه ورته مهم نه دي او یا هم ورباندې هیڅ اغیز نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا او پاکستان اړیکې په ورستیو میاشتو کې ترنګلې سوي، ځکه واشنگټن پر پاکستان تور پورې کړی چې د تروریستانو مرسته کوي او هغوی بیرته په افغانستان کې پر نړیوالو ځواکونو حملې کوي. د یادولو وړ ده چې دا پاکستان دا تورونه ردوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو ته کومه کیست دولس پګنی منځنۍ څپه او فم سلاش را پینځز موږ د ازادي رادیو د اوریدو ادرسونه د پټول افغانستان کې همدارس ازادي رادیو ډاټ اورګ باندې هم د نشرات په ژوندۍ توګه اوري. په کندهار کې نن د جنوب غرب زون علما سپینګری او قومي مشران د سولې راوصلو په اړه د افغانستان د سولې عالي شورا له مشرتابه پلاوي سره خبرو ته ناست دي. دوی طالبانو ته د ولسمشر غنی د سولې په وړاندیز او د تاشکند په نړیواله غونډه کې د نړیوالې ټولنې په وروستیو پریکړو بحث کوي. د دې مسلې د لارو خانتیا لپاره هم داشي باید د سولې عالي شورا د دارالانشا سلاکار عزیز الله فضلي را سره په ټلیفون دی. فضلي صاحب، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. نننۍ غونډې ته د سولې عالي شورا کوم کوم چارواکي ورغلي دي؟ د نن بحث په څه دی؟
مننه ستانګزی صاحب، د لوی خدای په نامه. واکن هم تاسو ته معلومه ده چې د په اخیرو کې چې د افغانستان ولسمشر د طالبانو یا مسلمان مخالف د نظام هغه ته کوم دعوت د سول لپاره ورکړي، نو دا په ترکیب کې نن کندهار ته د سول د عالي شورا رئیس جناب خلیلی صاحب او سره هم د دارالانشا رئیس ډاکټر محمد اکرم خپلواک او د شورا معاونین وکیلان او وسره سناتوران قومي مشران دا د اوس مهال چې مستاج خبري سره کوو ته غونډه روانه ده. د علماء غونډه ده او قومي سپینږي ځوانان دا ټول دا وڅېړي دي. نو زه امیدوارم ان شاء الله ولادي چې دا به یو نیک قدم وي. چې تاسو ته معلومه ده تاریخ په اردو کې لوی کندهار یا خصوصا کندهار هغه یو ځای دی چې همیشه د افغانستان ډېر غټ غټ مشکلات ته دغه ځای حل شوی دي. نو خدای دې وکړي چې دا غونډه هم مثبته تمامه شي او افغانانو ته یو د سولې او یو د سوکالۍ زیری په لاس راوړي.
د ولسمشر وړاندیز خو معلوم دی چې طالبانو ته له قید او شرط پرته یې وړاندیز کړی د سولې. آیا همدغه موضوع سره مطرح کوي هلته له خلکو سره؟ هغه خلک چې کیدای شي هغه قومي مشران او سپینګیري په طالبانو کې هم ځینې نفوذ ولري؟
بالکل، د سولې د عالي شورا د موقف د ادرس نه به انشاءالله ولادي د ټول هغه قومي مشرانو سره چې هغه دلته په منطقه کې په ولایاتو کې په ولسوالۍ کې نفوذ لري په طالبانو باندې دا به سره به خبرې کېږي انشاءالله ولادي. او کله چې د خیر سره دغه خبرې پای ته ورسېدلې بدون قید او شرط به انشاءالله ولادي د طالبانو سره مذاکرات پیل کېږي. او خدای وکړي چې موږ تاسې هم یو داسې څه په لاس راوړو چې د خلکو ارزو وي د ولسونو. او زه امیدوارم انشاءالله ولادي په دې سفر کې بس هغه څه ترلاسه شي چې ملت یې غواړي او د طالبانو د خواسته چې کوم شرطونه په دې ټول باندې خبرې وسره کیږي.
یو مسله دی د خلکو په اړه باندې راتوي دا کوم سپینګیری چې راغلي دي دوی خاتمن په طالبانو کې نفوذ لري، څه فکر کوي؟ دا پیغامونه به په سمه توګه ورسوي که څنګه؟ او طالبان به بل اخر سولې خبرو ته غاړه کیږي کنه؟ ځکه چې تر اوسه پورې جواب نه دی ورکړی د ولسمشر د وړاندیز په اړه باندې.
واکن هم دغه وړاندیز په ترکیب باندې باید اوس دغه حالې ځلی شروع شي. د نن په افغانستان کې چې طالبان په کوم ساحو کې حاکمیت لري او هغه د دوی نظامي قوتونه دي، دغه ته به مستقیم د منطقې مشران سپینږي مخور ځوانان دا به وزي مستقیم نیغ په نیغ به د دوی سره خبرې کوي په ټول هغه مسایلو باندې چې هغه قابل د بحث په هغه باندې بحث سره کیږي. د پخوا پرتله هغه شرطونه هم نشته چې په چې باندې به خبرې کېږي. به قید او شرط نه چې دوی په کوم مسایل باندې خبرې کوي، اول به دغه قومي مشران وځي، بل اخره به هغه اصلي مسایل چې د دنیا په سطح مطرح کېږي خصوصا د افغانستان په سطح. تاسو ته معلومه ده چې په دا نږدې شپږ سوه کالو کې واقعا هم
ډېرې بې ګناه وینې توی شوي دي. نو دواړه طرفه ته تاسو ته معلومه ده چې افغانان وینې تویږي. نو انشاءالله ولعزیز لکه څنګه چې تاسو وویل کوم مشران چې اوس دلته راغلي په دې غونډه کې اشتراک لري، اکثره هغسې مشران دي چې جهادي مشران دي او په طالبانو باندې نفوذ لري، په خپله ساحه کې یو ښه موضوعیت لري او زه امیدوار یم انشاءالله ولعزیز چې د دې خبرې یو ښه نتیجه په لاس راوړي.
لن راته وایي د سولې شورا خزینه غړي هم په نننۍ ترکیب کې شته، د جلسې کې څنګه؟
بالکل، تقریبا مو سره 15 زنانه هغه خوندي ستا چې د سولې د شورا عضویت لري، چې په هغه کې یوه ملالۍ شینواري هم ده چې د افغانستان د ولسمشر مشاوره او ورسره د سولې د عالي شورا عضویت لري.
ډېره زیاته مننه کوم عزیز الله فضلي و د افغانستان د سولې عالي شورا د دارالانشأ لوی سلاحکار چې له کندهار یې له موږ سره په ټلیفون باندې خبرې وکړې. هغه وویل چې په کندهار کې نن د افغانستان د سولې عالي شورا مشرتبه پلوی ښاغلی کریم خلیلي او ورسره ډاکټر اکرم خپلواک او نور چارواکي د کندهار ولایت او جنوب غرب زون له سپینګیرو او قومي مشرانو سره ناست او د سولې په موضوعاتو باندې خبرې ورسره کوي. اوس هم تر لنډې دمې وروسته د کابل چاپ مطبوعاتو ته وقفه.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
اوس هم د کابل چاپ مطبوعات اجمل تورمان وای.
کابل چاپ ورسپانو پښتونونو نن یو غنو کې په کندز کې د هوایي پریت پاړه یوش می لیکنې او سر لیکنې چاپ کړې دي. ویساخ پلوکی ورسپانې په خپلې ولیکنه کې د غبرید چې د دشت چرچی ولسوالۍ د فتانی په کلی شوه وړو کې قیامت کړه لیدې. ورسپانې په دې اړه په خپل سرمقاله کې هم لیکلې دي. د سرمقاله لیکونکو په خبره په دغه برید کې چې د بهرنیو ځواکونو لخوا د فضیلت د پګړې تړلو په مراسمو شوه، د خزو او ماشومانو په ګډون تر 300 زیاتو کسانو ته په کې مرګ ژوبلا وخت ده. په سرمقاله کې راغلي عجیب دا ده چې د ګڼو نورو ورته بریدونو په شان د دې هوایي برید مسولیت هم دفاع وزارت په غاړه اخیسته او وایي چې دا د افغان هوایي ځواکونو برید وو. خو د ورسپانې په باور دا که د هر چا لخوا شوی وي لوی جنایت دی. ملي ارمن خپلواکي ورسپانې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې دا برید د طالب جنګیالیو او قوماندانانو په یوې غونډه شوی چې له مدرسې نه فارغو شویو طالبانو ته پکې پګړۍ تړل کېږي. ورسپانې لیکلي د راپورونو پر بنسټ په دغه برید کې یو شمېر ملکیان هم وژل شوي، خو په خبرې ځینې په دې باور دي چې طالبانو تل له غیر نظامیانو نه د سپر په توګه کار اخیسته او په دغه مراسمو کې هم چې ظاهرا له مدرسې نه فارغو شویو طالبانو ته پګړۍ تړل کېدي، د طالبانو د ډلې یو شمېر مهمو قوماندانانو برخه اخیستې وه او غوښتل یې چې د افغانستان په شمال کې خپلو پسرلنیو عملیاتو باندې کار وکړي. سرمقاله لیکونکي لیکي د دغه برید مسولیت هم طالبانو ته ورګرځي، ځکه چې ولې دوی خپله دغه مهمه غونډه د ملکیانو ترمنځ جوړه کړې وه. ورسپانې له طالبانو غوښتي چې ملکیان سپر ونه ګرځوي او دغه شان له دینی مرکزونو نه د پوځي هغو په توګه کار ونه اخلي. سرخط ورسپانې بیا د موضوع په تړاو په خپله سرمقاله کې لیکلي، په دا شان حساس ورځو کې چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې ولس خیمې وهلي او په طالبانو د سولې غږونه کوي، دولت باید په عملیاتو او دا شان بریدونو کې تر پخوا څو شنده زیات احتیاط وکړي. سرمقاله لیکونکي په ټینګار سره لیکلي احتیاط دي وشي او په هغو سیمو کې د بمباري او عملیات نیولي وشي کوم چې د عام ولس د مرګ ژوبلې امکان پکې وي.
ازادي رادیو ته غوښتنې استند. ازادي رادیو پروګرامونه په www.azadiradio.com کې هم اوریدلی شئ. اوس هم د زینو عام خلکو غږونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه نقی الله نگرار د خپلی نگرار ولایت نه تاسو ته مخاطب یم. زما د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. سلام نه بعد دا پیغام دی چې طالبان ورونو ته کم په هلمند کې د خویندو مظاهره شروع کړې ده او د نه خوړلو اعتصاب یې شروع کړی. دا د طالبانو دپاره د امتحان د سوز فکر ورځ ده. طالبانو ته پکار دي چې اوس د افغان حکومت او د افغان ولس سره د سولې لاسونه یو کړي او په افغانستان کې د الله تعالی امن راولي، او که چېرته دا کار طالبان په امریکایانو اړي او سولې ته نه وړاندې کېږي د افغان ولس دپاره ډېر د خفګان خبره ده. وسلام
خبره کوم ولې نه د دولت خبره منی نه د سول کې نه د جرګې سول منی نه د جرګې غوښتنه منی دا ظالمان اخر غواړي څه دا ظالمان لا نه دي د افغانانو په وینو وکښوي دا غواړي چې شلاګي بل نه یې ډک شوي خدای مو در به دره کوو دا سوله نه کوي ولې دا خلکو ته یو مثبت جواب نه وایي.
ازادي راډیو ته غوږ وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه له فرشتي جلال زی اورو. تر هغې وروسته روغتیا د ژوند شتمني پروګرام مه هېروئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما وایي چې د کندز په دشت یارچي ولسوالۍ کې د ملکي تلفاتو په اړه رپورټونو ته پجدي کتنه لګیا دي او د بشري حقونو د څارنې ډله د حقایقو په راغونډولو کار کوي. رپورټونه وایي د اسلامي دولت وسلوالي ډلې د عایش تیره شپه د جوزجان په درزه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې دي او ویل کېږي چې سلګونه کسان د خپلو سیمو بې ځایه کېدو ته اړ شوي دي. د پاکستان پولیس وایي څلور پاکستانی سویان پرون د هغه هیواد په جنوب لویدیځ کې وژل سوي دي. د پولیسو چارواکو ویلي چې په کویټه کې پرون په ورکشا کې پر سپرو خلکو ډزې وشوې چې څلور تنه پکې وژل شو او یو ماشوم زخمی شوی دی. او د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین نن په انقره کې د ترکیې له جمهور رئیس رجب طیب اردغان سره ګوري. دا په روسیه کې د جمهوري ریاست د ټاکنو تر ګټلو وروسته د جمهور رئیس پوتین لومړنی بهرنی سفر دی. کرملین ویلي چې دواړه ولسمشران پوتین او اردغان به سبا د ایران له جمهور رئیس حسن روحاني سره په انقره کې یو ځای شي او درې واړه به د سوریې پر جګړه خبرې وکړي.
یا د ژوند شتمنی.
دوستانو سلامونه مې ومنه. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو زه ناجیه سپای هرکلی کوم. هله د چا د پروګرام تر پای را سره ملتیا وکړی. خبرونه نن د مخ د غونو او پوستکي ناروغي ته ځنګړې ده او تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. د کابل په ابن سینا روغتون کې د جلدی ناروغي متخصص ډاکټر یار محمد نورزی را سره دی. مخکې تر دې چې د اوریدونکو اړیکې واخلو راځو همدغه موضوع په اړه یو راپور چمتو شوی. راپور واوري بیا رګر پر مخ د داغونو پیدا کېدل د پوستکي و ناروغي ده چې اکثره په ځوانو نجونو او مېرمنو کې لیدل کېږي. د ډاکټرانو په وینا دغه داغونه له 6 کلنۍ څخه نیولې بیا تر 10 کلنۍ پورې پیدا کېږي چې په مېرمنو کې د نارینه په پرتله ډېر تر سترګو کېږي. په کابل پوهنتون کې استاد او د پوستکي د ناروغي یو متخصص ډاکټر عبدالمقدس فروزان وایي د دې ناروغي عوامل اوږدمهاله بېخوبي، ستړیا، ښه خوراک نه کول، لمر ته ډېر ګرځېدل یا کار کول یادېږي.
په مخ باندې داغونه چې پیدا کېږي هغه ځینې عوامل لري. یو یې دا په لکو شکل باندې دي، یو دی یو کلک شکل لري. دا تداوی غالي لومړی هغه تور داغونه چې تور رنگ لري باید لمر څخه خپل ځان وساتي او نور ځینې دواګانې دی چې استعمالېږي. مګر یو شی باید ورته ووایم چې باید خودسرانه تداوی ونه کړي. دا تازه میوه او ترکاري هم ډېر ګټه لري. دا تور داغونه چې دي په مخ باندې هم په نارینه کې لیدل کېږي، هم په ښځینه کې لیدل کېږي. په ښځینه ناروغانو کې لیدل کېږي زیاتر د حاملګۍ د بارداري وروسته پیدا کېږي. اگر څوک چې سخت کوي
د خ او روخانه پوستکی درلودل د ښکلای یو برخه ده. نو کله چې د یو چا پر مخ داغونه پیدا شي باید خامخا د درملنې په فکر کې شي. ډاکټر نوید د مخ داغونه د مرزت کریمونو کارول سره یو څه کمزوري کیږي، خو بیا هم له یو جلدی ډاکټر سره مشوره کول اړتیا ده. د امیدوارۍ پر مهال پوره ویټامینونه اخیستل، د ترکاری او میوه خوړل د مخنیوي ګټورې لارې چارې بلل کیږي.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
دوستانو به هم خراغلای خبرونه زنگلی شوی د مخ د غونو او پوستکی ناروغی ته او په خبرونه کې د کابل په ابن سینا روغتون کې د جلدی ناروغي او متخصص ډاکټر یار محمد نورزای را سره دی او ډاکټر صاحب نورزای به موږ ته په بیلابیلو برخو کې معلومات راکړي. تاسو هم ټلیفون وکړئ. ډاکټر صاحب نورزای راځو د خبرونې په سر کې ک د پوستکی له ناروغیو نه یو مشخص تعریف ولرو ک په دې اړه ته وی چې پوستکی ناروغي څه ډول یو ناروغي ده.
در ابتدا سلام تقدیم میکنم خدمت شما و خدمت شنونده های عزیز ما. خب در لبه های برنامه کوشش میکنیم که هم با زبان دری و هم با زبان پشتو صحبت بکنیم با اساس تقاضای یکی از دوستایی که لازم دیدن که امرشون دری صحبت بکنیم. تشکر میکنم از دعوتتان. انشالله کوشش میکنیم از فرصتی که فعلا در اختیار ما شما صحبت کرده و دوستای خدا در راستای لکه های جلدی و چگونگی پیدایش و چگونگی تداوی و راستای وقایعشون ما شما صحبتایی داشته باشیم. تشکر از سوالتان. واقعا لازم است که در ابتدا یک تعریف دقیق از جلد داشته باشیم که جلد چی است، چطور کار میکنه، چی وظایف در قبال داره و چی اهمیت پیرامون دیگر ارگان های حیاتی بدن که ما شما داریم و بر ارزش قائل هستیم و پیرامون صحت و عدم صحتش کوشا می باشیم، چقدر لازم است که در رابطه با حفظ صحیح جلد خود ما شما توجه داشته باشیم. جلد انسان اگرچه از جمله ارگان های حیاتی محسوب نمیشه و یا در قبول کردنش من حیث یک ارگان حیاتی شک و تردید وجود داره، ولی ثابت کرده، امراض جلدی ثابت کرده که اگر جلد انسان به عدم کفایه معروض شوه و وظایف خود به صورت درست انجام نده، حیات انسان به مخاطر افتیده میتونه. یعنی به این معنی که عدم سالم بودن جلد حیات انسان تهدید میکنه و ممکن سبب مرگ یک انسان شوه. از این بابت اهمیت وظیفه‌ای که جلد داره باید در قبالش خیلی کوشا باشیم و در حفظ نگهداشت در مراد کردن حفظ صحیح باید هر انسان مکلف است که مانند دیگر ارگان های بدن خود که امراض زور جیدی میپنداره در قبال جلد خودم باید بسیار محتاط و حساس باشن. اگر خواسته باشیم یک تعریف برای جلد داشته باشیم، جلد به عنوان بزرگترین عضو بدن طور تعریف میکنن که به من حیث یک لایه محافظتی بر ارگان های داخلی بدن قلمداد میشه تا تونسته باشه یک شرایط حیاتیت نرمال و سالم و کاملا طبیعی و همه جانبه را برای ارگان های داخلی بدن تامین بکنه و در این زمان یک لایه محافظتی جدا کننده بین محیط بیرون و ارگان های داخلی بدن است تا بتونه یک شرایط حیاتیت برای ارگان های داخلی بدن تامین شده باشه، وظایف بس خطیر و عدیده و بزرگ را اعمال میکنه که در بابت وظایفش اگر سوالات دارنده باشین حالا صحبت ما شما خواد کردیم. چیزی که بیشتر در راستای زمین میخواییم کوشش بکنیم در فرصت فعلی پیرامون محافظت جلد و اگر جلد ما به مخاطره میفته از تعبیر خود دوستای ما به متعاونمندی که دارن بر ما ارائه میکنن انشاءالله صحبت های خود داشتیم و کمکشان میکنیم تا در رابطه با حفاظت جلد خود فعالیت های داشته باشن.
در مننه دوستانو تاسی هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. دا اوس سره سره اوریدونکي د حقمل افغان له خوست ولایت نه د پښتون اخلو خراغلی مهرباني وکړئ.
السلام علیکم حقمل افغان
تاسو
ته سلامونه
وایم. مهرباني وکړئ افغان صاحب.
زما هو له ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې زما په مخ باندې د میګیو سروپ راکان ته دانی رسیدي د دې مخنیوي په څه شی باندې کیږي؟
خا تاسو افغان صاحب یو څو شیبه په لیکه کې اوسه ډاکټر صاحب که کومه پوښتنه لري بیا به درته مکمل ځواب درکې. ډاکټر صاحب تاسو کومه پوښتنه لري؟
ورور دغه دغه د چیتوي جواز په مخ دی او یکبل په بل ځای کې هم شته.
لا په پوز باندې هم شته، په مخ باندې هم شته، نه په یو ځای باندې نشته ډاکټر صاحب. دا چې د زخم په شکل وي.
صحیح ده ورور.
ډېر مننه
ډاکټر صاحب.
اها سماده تاسو ته مشوره درکې لته سينړې مننه ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
چیزی که ما از صحبت دوست ما برداشت کردیم عموداخ های لکه های اکنه یا جوش یا جونیدانه میگن که به طور معمول است تقریبا نزد 80 تا 90 فیصد انسان ها در یک از مقاطع سینی بیشتر در دوران جوانی ای داغ ها و لکه ها باوجود می، یعنی تجربه هر انسان میتونه در یک از مقاطع سینیش باشه. چیزی که در بابت این تکلیف قابل عطف و یا گفته میتین تا جای قابل نگرانی است ریکرنسی یا مو برگشت پذیری خود تکلیف است، یعنی از نظر تداوی کاملا قابل تداوی هست تداوی میشه، در راستای تداویش فعالیت های زیادی در دنیا صورت گرفته و جدا قابل کنترل تداوی است، اما قابل برگشت است. به ایمانو که دوستای ما که دارندی تکلیف هستند باید یک سپایه را به اصطلاح مراد بکنن، یعنی دوای خود به صورت دوام دار استفاده بکنن، خسته نشن، چرا دواهایی که از طرف دکتر سایبای جلی برای زنان توصیه میشه اکثرا دواهایی است که کمترین عارضه جانبی و یا شاید هم عارضه جانبی را در قبال نداشته باشه، از لحاظ بسیار به خاطر آرام میتونن دوای خود به صورت دوام دار استفاده بکنن. از نظر روحی بسیار تاثیرگذار است که راحت باشن، یعنی هر روز اگر دوست ما پیش آینه است و چوا و ببینه که یک داغ دیگه، یک لکه دیگه، یک بخار دیگه جدیدن تحسس کرده، این بالای روح روانشون تاثیرات منفی رو میگذاره و جدا با تشدد یا تجدید یا حالت تکلیفشون رابطه مستقیم داره، که یعنی تکلیفشون رو بیشتر میسازن، در روانی کوش کنن آرام باشن. و دیگر در راستای پرهیزش، چیز غذاهایی که اگرچه کتاب معتبر دنیا ایر تایید نمی کنن که با غذاهای نوید لکه های جانی دانه های بخار های در مقاطی سنی جوانی با وجود می ارتباط بسیار تنگ و تنگ داشته باشه، اما خصوصیت های فردی در زمینه ثابت کرده که بعض دوستایی که با اساس تجارب که ما داریم که از اونا می شنویم بعض غذاها را حکایه می کنن، ای هم نمیشه که از نظر آدم بندازه، یعنی میتونن دوستای ما در راستای پرهیز خود مثل انواع مختلف جلغوزه و چهارمغز و دانه گلافت و پرست دیگر مغزیات و چیزهای گرم است و یا شیرینی رو به صورت بسیار افراطی استفاده نکنن. اینی سه راه یا سه پایه‌ای است که دوستای ما را کمک میکنه در راستای از یک از نظر روحی روانی آرام باشن، پرهیز بکنن و غذای خود و دوایی را که یک دکتر صاحب متخصص جلدی برشون توصیه میکنه به صورت دوامدار استفاده بکنن. انشالله با یک مقدی سنی خاص ارتباط داره و براحتی از بسلا شهری تکلیف رهایی میافتن.
ډیر مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اوري. نن ورځ خبرونه زنګړې شوې د مخ داغونو پوستکي ناروغي ده. دا اوس یو بل اوریدونکی دی، لومړی هم ځان را وپېژنې. ډیر ښه شرشا ورور، نن موږ موضوع د مخ داغونه او پوستکي ناروغۍ ته د خبرونه ځانګړې شوې. ډاکټر صاحب نه کومه پوښتنه لري مستقیما تاسو مطرح کړئ، مهرباني.
ډیر مننه ډاکټر صاحب، نه دا پوښتنه ده ځنې زنانه او پیاز ځنې دغه نوي خلکانو کې دغه په مخ کې دغه تور تور داغونه پیدا کېږي که نه؟ د دا ډاکټر دا پوښتنه ده چې آیا دغه دور داغونه د کوم وجه او وایرس چیرې څنګه پیدا کېږي؟
ښه، وجه یې څه ده او څنګه یې مخنیوی کېږي؟ سمه ده.
بل دا خورجان چې دغه د مخ د سپینوالي لپاره یو اسانه طریقه ده، راته وښیي بیا دا وښیي.
ښه، دغه دوه پوښتنې به ډاکټر صاحب ځواب کړي. له تاسو ډېره مننه ډاکټر صاحب، مهرباني وکړئ. خوشحاله اوسئ، کامیاب اوسئ، مختم خواه، مهرباني ډاکټر صاحب.
خب خدا کنه که سوال دوست خدا درست گرفته باشیم. اگر با صورت خال یا داغ ها باشه هم برشان توضیح میتیم، اگر با صورت لکه های نسبتا بزرگ که ما را معقول یا پچ میگیم، یعنی با صورت ای که اگر جسم چون از 1 سانتی متر یا 2 سانتی متر بزرگتر باشه معمولا با صورت یک لکه پنداشته میشه. با صورتش یک تکلیف جلدی بسیار غیر معمول نیست، یعنی پیش اکثریت انسان ها تصادف رو تحسس کرده میتونم، وقاتش پیش خانه ما واقعا زیادتر هست. در بابت عواملش چطور پیدا میشه، عوامل عدیدی زیاده داره و واقعا در جهت تداویش هم چیز زیاد مهم است علتش دریافت شده. ما از مریضای خود که با اونا مواجه هستیم به صورت بسیار دقیق کوشش میکنیم یک تاریخچه دریافت بکنیم، اگر علتش پیدا شده در راستای تداویش هم مشکلات وجود نداره. خب بر برادر ختم میتر صحبت میکنیم که اونای چیزایی که من حیث عوامل پنداشته میشن که سبب ایجادی همچه لکه ها در صورت میشن میتونه به صورت جنتیک باشه، یعنی یک دوست ما ممکن به صورت ذاتی یا از نظر جنتیکی مساعدت با ایجاد همچه لکه ها داشته باشن بدنشون، یعنی جلدی که از نظر تصنیفات برای نوع جلد در درماتولوژی یا وصله در امراض جلدی تصنیف میشه، اونایی که تیپ یک و دو هستن، یعنی جلد شفاف دارن، جلد صفحه دارن، اینا لکه را زودتر تبارز میتن، یعنی لکه های بسیار اندک در وجه از اینا به صورت نسبتا متبرستر تحسس میکنه. بر صورتش در هر مرحله و هر استیج خود قرار داشته باشه، قابل تداوی هست، اما این یک دکتر متخصص جلدی تصمیم گرفتن میتونه که برای دوست ما آیا از تداوی های دوایی استفاده بکنن و یا تداوی های فیزیکی استفاده بکنن. میتونه غیر از عامل جنتیکی تغییرات هورمونی که در مراحل و مقاطع مختلف سنی پیش از شخص بوجود میاد، خصوصا در خانما در زمان حاملگی، سوی استروژن در بعض مقاطع می 9 ماه حاملگی که بلند می باشه، میتونه سبب ایجاد لکه ها در جلد وجه یا جلد صورتشان شود. در این زمان دواهایی که استفاده میکنن میتونه سبب لکه ها شود. پیش آقایان بعضن از پایس تکلیفی که دارن یا ضرورت لازم دیدن میشه، فینیتوین یک دوایی است که سبب هم لکه ها میشه. پس اگر به دکتر صاحب جلدی مراجعه میکنن باید به صورت دقیق تاریخچه بتن، یعنی اگر از دوای استفاده میکنن باید بگن از یک طرف تکلیفشون تداوی میشه، از طرف دیگر پول و پیسیشون بیجا مصرف نمیشه. در این زمان از دواهایی که خانما در زمان حاملگی و یا در بعد از حمل استفاده میکنن به نام اورال کانترسپتیو میگیم استفاده میکنن، اینا هم سبب ایجاد لکه ها میشه. از این لحاظ علتش اگر دریافت شود در راستای تداویش یک دکتر جلی میتونه بسیار موفقانه عمل بکند. اگر در صورتی که دوا باشه اون دوا قطع میشه، یا به ضرورت باشه دوا استفاده کنن به دوای دیگی تغییر داده میشه، و اگر منشأ ژنتیک هم داشته باشه بالاخره ما با تداوی های فیزیکی دست میزنیم و بر مریض خود میفهمونیم که اگر در صورت برگشت دو بار سه بار شاید هم بیشتر از او پروسه های پروسیجر های زیبایی به می ترتیب است، یعنی متاسفانه تعقیب کار دارن، باید دوست ما آماده شون. و اگر دلایل دیگی وجود داره میتونه شای آفتاب سبب لکه ها شده باشه، دوستای ما میتونن در راستای وقایه و یا جلوگیری از ایجاد لکه ها 3 قدم رو برشون پیشنهاد میکنیم. از 3 قدم استفاده بکنن. اولا گشت و گذار در ساعتهای 9 قبل از ظهر تا 2 بعد از ظهر جلوگیری شود. اگر کاربار وظایفشون ایجاب میکنه که در همچه ساعت در بشای افتاب مواجه میباشن، قدمی دومش استفاده از وسایل محافظتی است، میشه از کلا، چادر و یا چتری وسایل دیگه که بتونه شای افتاب دفع بکنه از استفاده بکنن. و قدم سومش کریم های در بازار وجود داره، دواهای وجود داره که اونا را استفاده کردن میتونن، به صورت سن بلاک برش میگیم یا محافظه کننده جلد وجه یا بدن از شای افتاب است، از اون استفاده بکنن. و اگر با این 3 قدمه با وجود ازی مراد کردن 3 قدمه بازم پیش دوستای ملکه های جلدی تحسس میکنن بخصوص در جلد وجهشان، به زودترین فرصت، یعنی هر قدر که وقت‌تر مراجعه بکنن پیش یک دکتر صاحب جلدی، اما قدر نتیجه خوبتر موثرتر در زودنگام وجود می. اگر این لکه ها عمق گرفته باشه و عمیق شده باشه، یعنی نا وقت مراجعه کرده باشن، یک اندازه در تداویش مو به چالش مواجه است.
و تندوس صاحب لپروان نپریکه که دایی منتظر هم پاتشون میره بانی وکره؟ ایسا
نجا خورتات و محترم دکتر صاحب بکم و لکار و تندوس این لپروان
ا
دغه پوښتنه و د ډاکټر نه یو چې د اړیپ مخ باندې د شراخي کې کته یو قسم شای چې دوی کې بیا راوځي کنه د ورواله پیدا کی او یو د څه تور تور خاصنه پیدا کی د دوه مخکیوی په اړه د وای یو شای دا کا بیل بیل دا دا پوښتنه او بل د خوراکو او د دې د مخکیوی په اړه مونږ معلومات راکړي او بل څه مې سایز وان کی مخ باندې دانه راخی دي باندې خلک یو ورته وای وای دا یې نو رانه سوي دا یا دا د څه سوي دي هغه سوي دي یا دا باندې کوم اکني راخی دي او کا دا دې د ښه سره یې نو رانه دي او د کوم څه کوم مرض مان سره دي دا
دي خو سمه وطن تو سب یو سوشي به ک تاسو په لیکه کې وسی ډاکټر صاحب لکه چې یو سوبختنی لري درنه مې راغنی
ورور تاسو کوم بل مشکل در سر لري؟
نه نه بل بل مراد نه ستکه یو نیم وخت کې اوخې دې کې به تاور کې شي بیا ستر اوخې دې ور کې شي بل مشکل نه ستدي.
کوم دوا د دې تکلیف لپاره تر اوسه استفاده کړی؟
نه دوا مې استفاده نه ده کړې، څه ما دوا مې استفاده نه ده کړې شي.
تو جایی که از صحبتهای دوستمو برداشت شد، یه هم دوست ما هم از مدانه های جوانی دانه شاکی بودن، چون قبلا هم گفتیم یک تکلیف معمول است و تمام دوست هایم تقریبا 90% انسان ها در یک از مقاطع سینی که مربوط به دوره جوانی میشه داخل تجربه میکنن. ای که پیش باز دوست های ما پیدا میشه و دوباره گم میشه یک علامه سب صلاح است، به این مانا که نوع سالمترش پیش از این وجود داره، به این مانا که از نوع مقاومش نیست، بیشتر ممکن با مواد غذایی از این ارتباط داشته باشه. اگر در یک مقطع زمانی خاصی به صورت معنت ایجاد موجود می باشه و در مقابل تداوی هم مقاومت نشان میده، بیشتر مساعدت دوست ما را از نظر ژنتیکی به این تکلیف نشان میده. بر صورتش اگر از نظر از نو مقاوم باشه غیر مقاومش جدا قابل تداوی است. از دوستم خواهش میکنیم که به نزدیکترین متخصص جلدی مراجعه بکنن. با خون بیشتر ارتباط ندارد، یعنی اگر دوست ما با یک کلینیک شخصی در تماس باشن ممکن در جنبه های تجاری متاسفانه این موضوعات فعلا وجود داره، معاینات زیاد برشان لازم ببینن، اما با خون قطعا ارتباط ندارن. چیزی که دوست ما شراکت که یک اصطلاح به نام اجامت وجود داره، ما او رنظر طبی رد نمی کنیم، یعنی ممکن در جهت بهبودش همی که خون به اصطلاح میگیرن و بعضا تا دکتر صاحب هم این کارا میکنن، در جهت کاهش دادن مقدار چربی یا سیبوم جلد این فعالیت کمک کننده هست، یعنی در حقیقت چربی جلد کاهش میده، از طریق کاهش دادن چربی خون میتوند به صورت موقت کمک کننده باشه، ولی بر صورتش مشکلات و یا چالش که در این مرض وجود داره مو برگشت پذیریش هست. از دوستای ما خواهش میکنیم که حوصله مندی داشته باشن، یعنی به این معنا که تداوی بکنن، در قبال تداوی نکات راهنمایی کننده که امانا در جهت پرهیز کردنش است مراد بکنن، در هر مقطعی سنی که دوباره پیشون به وجود آمد باید از نظر روحی عادت بتن خود بازم تداوی بکنن.
در من دکتر صاحب مخ که بلوریدون که پختنه دا وچه د مخ د سپینوال یا د شفافوالی د پاره باید لکم درملو کار واخستل شی استاسی مشوره سده؟
خب بدون شک سالم ساختن آب و هوا، غذا و آب که از ما استفاده میکنیم بدون شک بر ما کمک کننده خود بود، ولی آنچه که با دست ما نیست، یعنی در جهت سالم ساختن آب و هوا، اما کوشش آنچه که در پیرامون خانوادگی خود توانمندی شدارن او را اگر بتانن مراد بکنن بسیار خوب. در راستای سالم ساختن آب، غذایی که استفاده میکنن در حد توانمندی میتونن غذاها را، خصوصا در بخش در بابت غذاهایی که هم جوشانده و هم بریانی و به اصطلاح روغنیش گزینه هایی هست که استفاده بکنیم، ترجیح بدن که غذاها را به صورت سفید و جوشانده زیادتر استفاده بکنن تا یک روغنی و بریانی باشه برشان کمک کننده است. چای بسیار داغ داغ نوشیدن استفاده نکنن برشان کمک کننده است. در علاوه بری نظر به تیپ جلد خود، جلدشان چرب است، خشک است، جلدشان آیا سفید است، گندمی است و یا سیاه تاریک است، تیپای جلد که وجود داره پیش انسانو، یک کریم ضد آفتاب را به صورت دوامدار استفاده بکنن انشاءالله برشان کمک کننده خواهد بود.
در من بلوریدون که دایی لپروان ولایت نه مهربانی وکړی.
سلام کوم تاسو ته او ډاکټر صاحب ته.
وعلیکم سلام.
ما خو ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې زما د خپل مخ باندې ما دسی وڑی وڑی غونتر نه دی، یعنی داغ په شکل دی، دانی نه دی، یعنی داغ دی، دا به څه لامل دی؟
بله کومه پوښتنه خو نه لریم، دا یوه پوښتنه دی.
دا یوه پوښتنه ده، نور مم داسې مرض نه لرم خو خالي مخ باندې ما تور وڑی وړ داغونه دي.
سمه ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب. مهرباني.
وروره ته څو کلنی؟
زه به ډاکټر صاحب دوه وشتیم.
فعلا پیش از یاد داغهایی که تحسس کردم ممکن از یک بخارای فعال بوده باشه، یک روز گذشته اینا سپری کردن. ما ایره به نام پی ایچ ات میکنیم، یا هر واقعی التهابی قبلا در جلد واجز اینا وجود داشته، شاید از نوع میکروبی یا غیر میکروبی که فعلا از داغهایش دوست ما شاکی بوده، بر صورتش انشاءالله با تداوی دوی جاوگو هست. دوست ما تشویش نداشته باشن، یعنی مداخله شخصی خودشان ممکن جنجالشان بیشتر بسازه، ولو که از مداخله بسیار عادی، کندن با دست و یا بعض پروسیجرهای عادی و معمولی که پیرامون خانه ها معمول است و دوست غیر مسلکی برشان مشوره میده، در قبال محافظت جلد واج خود بسیار باید حساس باشن، با یک دکتر جلدی مراجعه بکنن، انشاءالله جلدشان پاک شفاف خواهد شد.
دکتر صاحب، یو شمیر کسان دي چې کورنی درمل کاری، دا څومره د مخ په سپینوالی او یا د داغونو په لرې کېدو کې ونډه لري؟ خو اوریدونکی به واخلو، بیا به راځو دې پوښتنې ته. مهرباني وکړئ لومړی هم ځان را وپېژنئ. مهرباني، زما غږ اورئ تاسو؟
دلایل خدا میتونه داشته باشه. اولین دلیلش پیری، کی پیری ممکن با وقت و زمان یا ممکن زودنگام باشه. دوست ما را دقیقا نفهمیدیم که سنشان چند سال خواهد باشه. برترتیب اگر زودنگام پیشان تحسس کرده میگه دوست ما شکایت میکنن به ایمانا که یعنی برشان قابل تعجب هست، یعنی زودنگام پیشان تحسس کرده، برترتیب جدن قابل جلوگیری هست، هم با تدوی های دوایی هم با تدوی های پروسیجر فیزیکی. چیز یک بار دوست ما فعلا راهنمایی کرده میتونیم تا مراجعشان به یک متخصص جلدی که بتونن خود کمک بکنن و یا در آینده ها بعد از اینکه دوا را استفاده میکنن این نکات برات بکنن. بیخوابی عامل درجه دومش است. دوست ما نظر به سن و سال، یعنی خواب خود باید تنظیم بکنن. دوستایی که معمولا سن زیر سن 20 سال قرار دارن در هر 24 ساعت با 9 الی 10 ساعت استراحت ما ضرورت داریم. سنین 20 الی 40 سال اما 8 ساعت باید در 24 ساعت استراحت داشته باشن و بعد از سن 40 سال ضرورت به استراحت و خواب کمتر میشه. اگر 6 ساعت هم استراحت داشته باشن در 24 ساعت یک کافی برشان کن داشته میشه. و دیگر غذاهایی که حاوی سوی بلند پتاسیم است استفاده نکنن. کیله و یا غذاهای دیگه یک سوی بلند پتاسیم داره. ای ثابت شده که لکه های اطراف چشم زیاد می سازن، میشه که زیر سرها دوستان ما پرهیز بکنم.
در من بلوریدون که دایی مربانی وکرای لمرای زن را پیشنه
عبدالله هم لغزنی دکتر صاحب سلام مولان دیکن ورود سر سلام از صاحب داد ما پختان دستی داغ دیم کل کمخ باندی پسو باندی استعمالوی آیا دار ضرر نکیسوی او بل یکتر تتاوان رسوی که نرسوی او بل کنن داد استایی داغ جواب
پوښتنه باندې کړو ډېر مهرباني. دا هیڅ کوم مشکل نه لري که په سمه توګه او په لږ موده کې استفاده وشي کوم مشکل او ضرر ته نه رسوي. خو موږ په طبي اصلاحاتو کې اصلاح لرو چې وایي هیڅ شی سم یا ظاهر نه دی او هر شی سم دی یا ظاهر دی. دا په دې معنا ده چې هر شی چې موږ د هغه د استفاده کولو په وخت کې اعتدال په نظر کې نه نیسو او ډیر استفاده وکړو شاید ضرر موږ ته متوجه وکړي. مواد که غذای منابع طبیعی منابع نباتی دارن مشکل ندارن. بیشتر در بابت استفاده دواهای خودسرانه ما که منشه های حیوانی مشکل داریم. اکثرا حساسیت زاها مواد که حساسیت زیاد هستن منشه حیوانی دارن. دوستایی که دواها را به صورت خودسرانه استفاده میکنن اولا خود توصیه مایی است که استفاده نکنن. اگر برشان بعض دوستایی که از تجربه کافی استفادهش، یعنی از افراد غیر مسلکی هستن ولی تجربه کافی در جهت استفادهش داره برشان مشوره میتن، ما هم برشان ای اجازه را به اصطلاح میتیم که اگر مواد استفاده کنندهشان منشه های نباتی داشته باشه. خوشبختانه در قبال ایجاد حساسیت شواهد وجود نداره و اکثرا مواد موثر هستند برشان استفاده میتونن که استفاده بکنن. در دواهای تیبی هم شامل است، ما هم بر مریض توصیه میکنیم ولی به صورت دوامدار مزمن و مقادیر بلند استفاده کردن شاید برشان ضرر متوجه بس و از لحاظ در مقدار استفادهش و مدت استفادهش کوشا باشن. و از طرف دیگر ما حتی دواهای تیبی را که تضمین شده جهانی باشن به صورت عموم دوای خوب گفته نمیتونیم. اختصاصات فردی خیلی فرق میکنه. هیچ وقت در تاثیر شعارهایی که دوا بسیار خوب است دوستای ما نرن. یعنی هر شخص میتونه دوا را به وجود خود تعریف بکنه که آیا برش موثر بوده و یا نبوده. هر دوایی را که استفاده میکنن بسیار به مقدار کم، کمترین مقدار ممکنه و در اندکترین زمان ممکنه استفاده بکنن. در صورت احساس موثریت دوا میشه ادامه بدن، در صورت از اینکه برشان موثر نباشه قطع کنن.
غواړم د دغه ناروغي او د مخنیوي په تړاو تاسو خبرې وکړئ او کوم کسان چې په دې ناروغي وخت دي څنګه کوي شي چې ځان ته خلاص کی مېرمنې
بر دوستای خاطر راهنمایی را داریم که برای محافظت جلد خود بخصوص آنچه که موضوع برنامه است، یعنی از ایجاد لکه های تیره رنگی که در جلد وجود میاد بخصوص در نواحی که ما رسان اکسپوز میگیم یا نواحی معرض به شعاع آفتاب به خاطر از اینکه جلوگیری کرده باشن. روش خیلی ها سخت هم نیست، دشوار هم نیست، یعنی یک اندازه که پیرامون محافظت جلد خود بتونیم حساس و معتاد باشیم میتونیم موفق شیم. مو 3 یا 4 قدم رو دوستای مراد بکنن. قدم اول گشت و گذار در تحت شعاع آفتاب از ساعت 10 قبل از ظهر تا 2 بعد از ظهر جلوگیری شود. در صورت کار بارشان ایجاب میکنه که مواجه باشن اونم میشه از وسایل محافظتی مثل چتری و کلاه پیکدار یا وسایل دیگه استفاده بکنن. همچنان کریمایی در بازار وجود داره با نام سن بلاک. او را اگر مطابق جلد خود استفاده بکنن، جلدشان آیا خشک است، چرب است، یک جلد متوسط است، از قبل کدام مشکل وجود داره نداره، انشالله که از یک جلد شفاف و پاک برخوردار خواهد شد.
ډیر مننه دوستانو د کابل په ابن سینا روغتون کې د جلدی ناروغي او متخصص ډاکټر یار محمد نورزی و چې موږ ته د جلدی ناروغي په اړه معلومات راکړل. ډاکټر صاحب ډیره زیاته مننه.
ډیر مننه.
لته چې ورډونکو هم مننه کو خبرونه هم د غلطه پات رسیدي د ازادي رادیو پاتې نور خبرونه مهروي سپنګا د خدای پمن.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.